خو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربا اسلام محمد سلامونه منې وخت څلور بجې شوې په دې غړي کې دوه اونیزې خبرونه لرو سروه او د مشال راډیووی مجله خو تر هر څه مخکې ورزو ملیحه امزاده ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان او افغانستان بارنو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډې په سنډه کې ملاقات کړي. چارواکي وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو شرې له پلوه پېښور تر ټولو سر کې دی. او د ایران تر ټولو مهم اټومي ساینس پوه وژنې له امریکا او اسرائیلو سره د ایران د تاوتریخوالي لا زیاتېدو خطر رامنځته کړی. د افغانستان او پاکستان بارنو چارو وزیرانو په نایجر کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غونډې په سنډه کې سره ولیدل. د افغانستان بارنو چارو وزیر انیف اتمر په خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم له انیف اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو پیاوړي کولو ته ژمن دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي اداره ان سی او سی وای په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شره په پیښور کې تر ټولو زیاته ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ان سی او سی غونډې پر مهال وشوه. د ان سی او سی د معلوماتو سره سم د نومبر 23 په پیښور کې د کووډ 19 ناروغي مثبتو کیسونو تناسب 19.15% ته رسیدلی چې په ټول پاکستان کې دا 0% دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل د پیښور ولس په احتیاطي لارښوونه ونو پورا عمل نه کوي نو ځکه دا ناروغي زیاته شوې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لشمیر سره سم په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه له 6000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي. چارواکي او پوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې په تیره سموده کې د ښځو انټرنیټي ځورونې زیاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 20 مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پېښې رپورټ شوي چې پکې ښځې او جینکۍ ځورول شوي. د صوبایي محتسبې په خبره داسې ډېر کیسونه ورته رپورټ شوي چې جینکۍ او ښځې د موبایل میسجونو له لارې تنګول شوي یا یې چا د روغې فیسبوک آیډي ګانې جوړې کړې او یا په سوشل میډیا ځورول کېږي. رخشنده ناز قسم د دغه پیښو شمېر یاد نه کړ خو ویل چې په تیره د لاکډاون پر مهال دغه کیسونه زیات شوي دي. د ایران تر ټولو مهم اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده وژنې له امریکا او د هیواد له نږدې اتحادیې اسرائیل سره د ایران د تاوتریخوالي لا زیاتېدو خطر رامنځته کړی دی. محسن فخری زاده د نومبر په 20 د ایران مرکز تهران ته نږدې په یو غلچکی برید کې وژل شوی. ایران د هغه تر وژل کېدو وروسته سمدستي تور پورې کړ چې دا د اسرائیل کړنه ده او د دوی په وینا د امریکا هم نیغ په نیغه یا غیر مستقیم کردار پکې و. اسرائیل او امریکا دواړو په دې اړه له سبت څخه تبصرې ډډه کړې ده خو د اسرائیلو ان دولس خبری اژانس ته خبر لمخه د ایران د بیان پس حکومت په ټوله نړۍ کې خپل سفارتخانو لپاره د خبرداري کچه لوړه کړې ده. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې نن د سخت امنیت پر مهال ځایي ولسی انتخابات کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د هندو ملت پال حکومت لخوا د سیمې نیمه خود مختار ځانګړې آئینی حیثیت بدلولو پس هغلته لومړی انتخابات دي. د هند حکومت دغه ګام په غبرګون کې د پیدا شوې ناکرارۍ خلاف سخت عملیات وکړل چې هلته یې ګرځبندیزو لګولو او رابطې منقطع کړې. د ووټونو پر مهال د امنیت لپاره په دغه سیمه کې په زرګونو اضافي سرتېري ګمارل شوي دي. هغلته وار له مخه په ګڼ شمېر کې پوځیان موجود دي. بیلتون پالو په وروستیو کې له انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی او غیر قانوني بللي وو. دوی په کشمیر د هند خود مختاري چیلنجوي. الیکشن کمشنر کے شرما ضائع السمان دی ترائے وچولو غک کڑی ویلی دی چې د جمهوریت په یو لوی میله کې برخه واخلي. او د یورپ یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس کیسونو کې په کموالي سره غلطه پر ورو په بندیزونو کې نرمي راوستل کیږي. په ان حال کې د امریکا تر ټولو زیات آبادی لرونکي ضلع لاس انجلس په هیواد کې د کورونا وایرس زیاتو کیسونو ته په کتو تر 3 هفتو پورې د حفاظت لپاره په کور کې د کیناستو امر جاری کړی. په دغه سیمه کې چې آبادی تر 10 میلیون پورې ده راتلونکي اونۍ به دغه اعلان پکې عملي کیږي. په تیرو څو اونیو کې په امریکا کې د کووډ 19 ناروغي کیسونه ورڅخه د کسانو د مړینې او په اسپتال کې د خلکو د داخلي دوش مر زیاتې دوه پس ډېر ریاستونه او خارونه نو سختو ګامونو پورته کولو ته اړ شوې دي. په یورپ کې د کورونا وایرس کیسونو کې ورو ورو کمی را روان دي خو بیا هم د امریکا پرتله اوس د کورونا جهانی وبا مرکز ګڼل کیږي ځکه چې تیرونه پکې تر امریکا زیات کیسونه ریکارډ شو. دا د مشال ریډیو خبر.
دا ملي هم زړه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اردن کو تاسو مشال ریډیو ته واغسته په دې غړي کې دوا اونځي خبرونه لرو سربه او د مشال ریډیو وی مجله خو تر هڅه مخ کې راځو د مشال سروې اونځي خبرونه ته نن پکې په بلجیم کې له خون کې او په خواني خبريالې مرسل احمد زئی سره ملي هم زړه د هغه پر کار خبرې کړي راځي چې په ګډه توګه شو
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته زملی حامیر ساده هرکلی کوم امید کوم چې تاسو برو جوړ او خوشاله یې نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی میلمنه ده مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخایي د دې ترڅنګ سل د پېښې لپاره په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده هغه د 2004م راهیسې په افغانستان کې لزایي او بهرنو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون ماخام په خیر افغانستان انټر نیوز او بي بي سي رادیو سره د ویاندې خبریاله په توګه کار کړی دی مرسل د سپوږمۍ په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده د دې سره سره مرسل د افغان خزو ژوند خکېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ پنوم د یوټیوب یو چینل هم مختوړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خبروي مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده هغه ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام مليحه جانې زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ساسو همکارانو ته او ساسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه مرسل جانې چې تاسو مونږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راک اوریدونکو تاسو ته وایو چې په خارج کې خو وخت چې یخ تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بيخي وخت نه لري او چونکې یو استاد هم د ډېر مننه کوي چې د مصروفیت باوجود دوی موږ له وخت راک نو مرسل جانې تاسو کار خو ډېر پراخته تاسو په تعارف کې خای راټول نشي خو اولنې ته پوسټ چې د خپل هر ایمیل منی نه کومه لومړی ته پوسټ په تاسو په اړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي اوس بلجیم ته تللی د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي د کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو
مننه ملي حجانی زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوه کوم چې زه د افغانستان یم یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نه راکوي نو زه کوم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی نو زما زده کړې هغه لومړنۍ زده کړې چې دي هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي چې په حساب لیک دود هغه زما له خپلې مور څخه زده کړې دی البته د هغې په هڅو مې زده کړې دی د هغې څه نه د هغې په هڅو مې زده کړې دی بیا زده کړې ما په کوټه کې کړې دی پښتون خوا وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیر کړې وکړه چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو نو هلته کډوال سوي وو هلته مې زده کړې کړې دي زده کړې ټولې په کوټه کې تر سره سوي دي او بیا له کوټي څخه بیرته افغانستان ته تللې ما هلته مې په دنده پیل کړې وو او په همدې ترتیب مې ژوند مخته را رسولې تر دې
صحیح نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وای بیا نه پس تاسو لاړې کوټه ته او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه ژوند تاسو افغانستان کې کو بیا تاسو بل وطن ته لاړې بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو بیا هینه پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکه
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړي دي چې په لیول لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم. هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبي وه او نوی سیمه نوی خلق و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي دا ډیر غټ جرأت غواړي او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کوي، پر ما باندې تعلیم حاصله کوي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس یې ادا کړي. دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې، ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نه سم په حساب ادا کولی، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نابلده ده، خلک ناولاده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړ
سم. ماشاءالله ډیره ښه خبره ده. نو اوس تاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعا حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړي دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سپا هغوی ویاړي، سپا ته د مور و پلار ویاړ، هغه خو هر مور و پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پوکمه چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو ته څنګه ملاوه شوه؟ آیا تاسو دفتن خبریالی شروع کړه که نه دینه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نوم چې ما شای او چپ لاس پیژندلی دی، یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستې یا اوږې د ورکولو هڅه مې کړې ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو، د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکی وما او له هغه ځای نه مې پیل وکړ د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم، خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نوره نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم. نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ چې ډېر لږ ډېر کم وخت التپاتسوم بلکې لژوره دی بوایم چې التپاتسوم او له هغه نو تاسو ما ده ما شام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیست په توګه د خبريالي په توګه دنده واخیستله د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو ترڅنګ زپ انټرنیوز کې د سلام وطندار رادیو سره د ویاندی او خبريالي په توګه می کار وکړ او له نو وروسته له بي بي سي رادیو سره په کندهار او په کابل کې د ویان دی او امدارس د خبريالي په توګه باندې می کار ور سره وکي او د دې ترڅنګ بیا خلچې لته زایونو سره می وظیفه وکړه بیا موقع ژوند د دې موقع راکړل چې په کندهار کې د یوې سیمایي رادیو مسوله پاتسوما چې د افغان ازادي رادیو په نامه یو رادیو د هغې مسولیت لغاړی وو او د دې ترڅنګ د هیواد تلویزیون مسول وم هغه وخت چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې غزما په ورکی په حساب په کار پیل وکړ په نشراتو باندې پیل وکړ نو د دې چارو ترڅنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و چې د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویلویدیتو سن د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا اول د سره و دا خو بیا یو ادبي ما مجلوه هغه بیا تاسو څنګه پرمخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند ستونزو ادب کلتور مذهبي مزامینو په دغو شیانو باندې څرخېدله یعنی یو ټولنیزه وه په ټوله کې خو د میرمنو د پاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف اوس ما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړې زه وکړم چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې خو یوازې دغه سپوږمې مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي که په هغې لږ رڼا واچوئ. دسې په کندهار کې فکر کومه چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یوه داسې ان جي او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جي او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله د هغې نوم څه وو او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه و چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په حساب بازاریابي کوله او هغو لاسي صنایعو ته وده ورکوله او د دوی میرمنو ته یې ورکشاپونه دایروله. د دې ترڅنګ د دوی هغه خامکدوزۍ او لاسي صنایع چې وي هغو ته بازار موندنه کوله. سنندرتونونو کې برخه درلودله، په نندرتونونو ته وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یوه برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسوله وم او پارت ټایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډېر زیات تعداد باندې میرمنې راسره وې چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه او د دې ترڅنګ هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و هغه مو هم ورسره
څنګه مخته. ډیره ښه خبره تاسو کړه مرسل احمد سي جانې. تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي. اوریدونکو په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه ده. دا خبرونه لا جاری ده، ختمه نه ده. یو لنډه دمه اخلو، وروسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری ساتو.
په سروې خبرونه کې درته زملي حمیرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمدزی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس پرې تپوس کوو یوه بله پوښتنه مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د ژورنالیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع وه؟ او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ، نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله؟ وایه دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار ویستي، نو پای باندې لږې خبرې.
له وطن لري والی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څوک چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وځي، دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې. زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظ کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ماته د څو کسانو هغه روزي رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته را مهاجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه نه بیکاره نه سم کښېنستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید کار وکړي، نو ما دلته څه کارونه را پیل کړل چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروجیکټ د ټرینری په حیث باندې، چې هغه د روان په حساب د سایکالوجي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټرینینګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړل، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري، هغه ټرینینګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه، چې مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم. او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چېرته چې مختلف خلق مهاجر دي پناه غوښتون کې دي، البته د پناه غوښتون کې دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، یا هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تشویشونه کوي، تکلیفونه پیدا کېږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپله ژبه باندې کتاب نه پیدا کېږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته ور وړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی، چې ډیر ارمان مې درلود، حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا ایډیا را سره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسی کولی هم ولیسم.
مطلب ستاسو دا هلې ځلې چې دی دا ټولې د دې لپاره دي چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډېره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونۍ مینه لرم، او دا مې ډېر خوښېږي چې کتاب تر ډېرو خلکو پورې ورسیږي او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ماته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولی چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولی. بیا نو دلته له هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسیدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري او کولی شي لیک لوست وهم نشي کولی خو بیا دوی کولی شي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروفه یا نو ستاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی ځای د پاره تاسو خلک شته چې تاسو مرسته کوي او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړي؟
ښه پوښتنه ده. په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکئ خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ شخص کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایه درس ورته خایه نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوئ؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو، دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټولو خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول کال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولی سم چې سبق ورکوم، چې ډېره زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم
کورسونه دي. دینو او مرسل جان، یو تپوس په ژوند کې کم داسې ارمان دي چې نیمګړې پاتې دي؟ لکه تاسو خو دومره کار کوي کړم دی او لګیا یې، کم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسیږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت کې شکر کول پکار دی. ارمانونه ډېر دي، زه په کوم کوم تا ته یادوم نه چې دا، خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاته دی او لا هم داسې نه دی چې ما پی بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاته دی، نه نه، ارمان دی خو ځان به ورسوم چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیر سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خو چې تاسو دا یو موقعه نه ګڼله خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته خو تاسو خپل وطن ډېر دریادېږي، نو اوس مطمئن یا قانع یا څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي زه په تاسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تیروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، میرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د میرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تیروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرو رغو کې وګرځم او هلته ژوند وکړم. بس
بس همدغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې هم جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع میلاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو دا یې خپله جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکړه چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تېره پوښتنې خویندې چې تاسو اوري، هغې دپاره به ستاسو پیغام څه وي؟
د هغوی دپاره زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډېر ښایسته پیغام و مرسل احمد زئی، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. ستاسو د آینده لپاره، د مستقبل لپاره ستاسو ته یو ډېر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم. ډېره مننه. اوریدونکو، دا وه په سروې خپرونه کې مرسل احمد زئی چې مونږ سره خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.
مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو، دا نیره سره په خبرونه کې د مومند سیمې یو خوږجبه شاعر غزل مومند سیب ملمره موړې د پښتو شاعرۍ د هغه سرلارو شاعرانو په لار روان دي چې د ساحو او سوچه غزل لیکلو لپاره حالې ځلې کوي. غزل مومند د ټولنیزو رسنیو له لارې خپله شاعري خپروي او زیات مینوال پیدا کړي دي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړي دي. په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
مننه جی. اول خوریدونکو ته د زړه نه احترامات مینو، خې نیکی هلی غواړم، نیک ساتونه ورته غواړم. زه زما خپل نوم چې کوم دی، کوم چې مور پلار زما د پر انتخاب کړي، هغه رب نواز دی. زه د ضلع مومند سره تعلق لرم، زله مومن کې یو علاقه ده، مطلب زموږ یو قوم دی حلیمزی، حلیمزو سره زما تعلق دی. او بیا وروسته له دې د استادانو په مشوره باندې زما ادبی نوم تقریبا غزل مومن دی. د دې نه مخکې یو بل نوم خو هغه ډېر په ماشوموالي کې و، نو استادانو زما د پاره دا نوم انتخاب کړ. غزل مومن زما ادبی نوم دی. په دې نوم اکثر ملګري زما چې کوم د خپل کلي د نږدې شخصي ملګري دي، هغه ما په خپل نوم پېژني. په دغه کوم چې زما د پاره مور پلار انتخاب کړی، یعنې د هغې علاوه اکثر ملګري داسې دي، بلکې زه به دا ویم چې ټول ملګري هغه ما د غزل مومن په نوم باندې پېژني. دغه زما مختصر ټانې تعارف دی.
صحیح. غزل مومن صاحب ډیره مننه چې زموږ اوریدونکو سره مو خپل تعارف وکړو. نو مومن صاحب دره ته وایي چې څنګه د بی نړۍ سره ستاسو پیژندګلوي وشوه؟ دا د څو کاله پخوا خبره ده؟
یره جی، دا هغه وخت چې کوم وخت زه دا وایم چې ما ته نه یاد، مطلب لکه دومره ماشومتوب نه، دومره مطلب د وړوکي عمر نه، د لږ عمر نه، چې هغه وخت ما ته اوس هم را یادېږي هم نه. مطلب زه دا ویلی شم چې شاعري زه د ژوند هغه شعبې نه، د عمر د هغه شعبې نه کوم، کومه شعبه چې کوم دی سړي ته نه ور یادېږي، مطلب د ماشوموالي نه.
خو بیا هم لکه څو کاله به کېږي د دې نه؟
یاره، د کوم وخت نه چې زما تنقیدي غونډو ته تګ را تګ شروع شوی دی، نو د دې تقریبا چې لس دولس کاله کېږي.
صحیح. او غزل مومن صاحب، ستاسو په سیمه کې کومې ادبي ټولنې دي؟ غونچه ټولنه وکه، ما ته اوس خدای مان نه غلطي زغه سیمینه ډېر لرې ما، مومندو ادبي غونچه وکه، کومه ټولنه و د سنوري کومه ټولنه دي ستاسو په سیمه کې ستاسو سره تګ را تګ کوي؟
او دلته چې کوم دا اوس دا وخت مومن ادبي ټولنه دا یو فعال ټولنه ده. ما اکثر از دکل دلته کړی ده، ډېر ښه ښه استادان لري دلته چې موږ سره څومره ملګري دي. دا د ریاست تسنیم صاحب اکثریت، د ریاست تسنیم صاحب شاګردان هغوی سره په جرس ادبي ټولنه نا کراچی کی پاتې شوی دی. هغوی نه زده کړه کړې غو دلته مونږ، د هغوی نه زده کړه کوو. دغسې د دې نه علاوه زموږ پېښور ښار مونږ ته لږ نږدې دی، نو هلته ساحو لیکونکي مرکه، نو هغې کې ډېر ښه ښه پوهان دي، بلکې زه به دا وایم چې د پښتو د ادب مجتهدین دي پکې. نو هلته هم کله کله نه، بلکې میاشت کې دوه درې اجلاسونه له خامخا هلته مونږ حاضري کوو، نو مختلفو ټولنو سره تعلق لرم او هغوی نه زده.
صحیح. تاسو د ساحو لیکونکو مرکې ذکر وکړو، هلته خو قلندر مومن صاحب به هلته و، زه چې کله پېښور کې وم هلته به ورتلم. ظاهره خبره ده د مومندو نه به هم ځوانان راتلل، برخه به پکې اغسته، د پېښور نه هم، د افغانستان نه هم، چې څوک به هلته د پېښور کې د ساحو لیکونکو مرکې ته د اردو ساینس بورډ کې چې دوی دفتر و د ګل په ماښام به فکر کوم دغه غونډه کېدله، نو هغوی خو اوس نشته دی، خو هغه ملګري به وي. تاسو هم هلته ورځئ. نو بل تاسو د مومندو ذکر وکړو، نو دلته د تورنګزو بابا په مزار باندې به تورنګزو حاجي صاحب په مزار باندې به کال په کال یو مشاعره کېدله، پېښور نه به ملګري درتلل. دغه ادبي الیزلې اوس هم شته، د پېښور ذکر خو تاسې وکړو، د ساحو لیکونکو په خپله مومندو کې هغه لوی ادبي مشاعرې چې به کېدلې اوس هم کېږي که نه؟
یره جی، دا کوم حالات چې په مونږ باندې رال، نو ډېر غټ تاثر وغورځو. دې په وجه باندې کوم چې زموږ د تورنګزو بابا جی صاحب په مزار کومه مشاعره وه، دا په حالاتو کې یو کال نیم تقریبا فعاله پاتې شوه، خو د هغې نه پس هغه دغه ځای چې کوم دی ډېر زیات متاثر شو، خاص کر دغه علاقه چې کوم وه د تورنګزو بابا جی صاحب، دا ډېره متاثره روانه وه. نو په دغه وجه باندې هغه مشاعره تر دې دمه پاتې ده، ځکه چې تر دې دمه حالاتو نه مونږ سل په سل مطلب لکه د امن فتوا نه شو ورکولی، نو تر دې دمه پاتې ده. نور مختلف مشاعرې په مختلفو ځایونو کې، نو هغه فعالې دي. البته مونږ پسې زه به دا وایم چې په غټه سطحه باندې، یعنی غټه ټولنه نه شو کولی، ځکه چې د حالاتو نه متاثرې. نور وړې وړې مشاعرې کوو، خپل ذوق چې کوم دی هغه فعال ساتو.
صحیح. غزل مومن صاحب، تاسو نه بس تاسو شاعري ما ورو دا پروګرام خو به روان وي، خو منځ منځ کې که تاسو نه ستاسو شاعري و نورو، نو دا به خوندونه کې تاسو راته څه اوروئ دي؟
او بالکل، نو یو دوه سره نوي شعرونه دي تازه، چې زه زمينه پیژنم زادا کاری پیژنم، زمينه پیژنم زادا کاری پیژنم، زه په دې دور کې د هر چا بیماری پیژنم. شعر دې پکې چې خوشبو دې راغله، ما سترګې رااله مه پټوه، خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مه پټوه، زه ستا لاسونه د خپل زړه په قراري پېژنم.
ډېر نروستو دا یو غزل دې را سره شي، مطلب هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده، هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده، نغمه به ورسره زما د غر روانې ده. او شعر دی چې ستا جیب ته چې پیسه په هر منتر داخلې ده، دا لوبه خامخا زما په سر روانې ده. او شعر دی چې کمبخته زه انسان ومه احساس به مې لره، کمبخته زه انسان ومه احساس به مې لره، کمبخته یو وهوره مې لور روانې ده، زما ټولې جذبې زما په ذات کې خښېدې، او ستا هره خبره په چکر روانې ده. او مقتدا چې ما نه راوړه کمې په عیاشۍ کې د غزل، ما نه راوړه کمې په عیاشۍ کې د غزل، قسامې مروره وه په شر روانې ده.
ډېر زبردست غزل مومن صاحب، ستاسو شاعري ډېره زیاته ښکلې ده. او سړی وایي چې اورم یم داسې، نو خلک څه وایي تاسو چې کله مشاعرو ته سټیج ته وروخیږئ، نو خلک مو پرېږدي په دا یو غزل که نه درته وایي چې بله مو وایه او بیا مو وایه؟
نه چې تاسو به شاید دغه ویډیوګانې کتلي، نو زه چې کله یو مشاعرې لازم، نو زه غواړم چې زه به اکثر ملګري داسې چې یاره غزل وایمه، نو غزل نه مخکې دوه شعرې دي، نو په دوو شعرو کې دوه غزلې وایي، نو بیا ورپسې وروستو غزل وایي، نو بیا اخره کې وایي پلانکي ته ډالۍ، نو بیا پکې یو غزل بیا وایي. نو زه اکثر زما خپل دا نظریه ده، دا مې سوچ دی چې زه کله هم یو مشاعرې لازم، نو زه خبره کوم چې زما فقط یو غزل دی، پنځه پکې شعر دي، نه دې مخکې څه شعر شته، نه ورپسې وروستو څه شعر شته. نو خو په دې باندې ملګري غواړي چې لکه زه بار بار څه ویمه، نو هغې کلم ما نه پرېږدي، زه کوم مشاعرې لتلی یم. نو ملګري غواړي چې مطلب لکه څلور پنځه غزلې شریکې کړم.
صحیح. نو چې اورېدونکي په سټیج تاسو نه پرېږدي، نو موږ هم دلته نه پرېږدو، یو بل غزل به هم تاسو نه اورو. جی
دا عجیبه منطق هم را سره استعمال کړي. غزل نه مخکې یو دو شعر درته ویم چې خلک لګیا وو تر سپوږمۍ رسائی کوله، خلک لګیا وو تر سپوږمۍ رسائی کوله، مونږ ایله د تهمتونو صفائی کوله. او هغه سړی چې درانه درانه بوټان درلوده، هغه سړی د تماکو دوکانداری کوله، او ستا په بنګلي باندې مې وینې کړو تندې ومنه، بیا مې له دغه وینې ځان له سیاهي کوله. او ورپسې یو غزل دی چې د غزل مطلب څه داسې ده چې زه په دې ماتو هیلو څومره جدا ژوند کومه، زه په دې ماتو هیلو څومره جدا ژوند کومه، زه د بارودو مینځ کې للا للا ژوند کومه، نیکه خپه نه شي سبا دېړۍ له نه راځم، نیکه خپه نه شي سبا دېړۍ له نه راځم، شپه د چاخواله وړمه یلی سبا ژوند کومه. او ستا مخ ته ګورمه زخمی پر هر تنه ګورمه، دیني مجال څه دی چې زه درله دا ژوند کومه، ستا په خبره کې چخچک نه وهم سر بایلمه، ستا په خبره کې چخچک نه وهم سر بایلمه، عجز بنده یم په حمد و ثنا ژوند کومه. او داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره، داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره، ویل یې نن درله په دغه ملا ژوند کومه. ورپسې یو څو شعره د غزل دی چې ځان به وینې کړم، ځان ګرم را باندې لګي نور، خو هر څوک محترم را باندې لګي، کیفیت دومره نږدې ومه در وړې، کیفیت دومره نږدې ومه در وړې، د وجود خوشبو دي هم را باندې لګي. مسلمانه یو سړی داسې رنځور کړم، مسلمانه یو سړی داسې رنځور کړم چې پنځوس زره درهم را باندې لګي. څو شعر دي د جنگ په حواله باندې چې جنگ برابر شو د خدای فضل وو زوال یې راوړه، جنگ برابر شو د خدای فضل وو زوال یې راوړه، ستا د سپین مخ ته ولولو احتمال یې راوړه. د کابل جنگ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه، د کابل جنگ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه، څو ورځې وروسته د تورخم زنځیر دجال یې راوړه. مینه مې ومنله امن خو د خدای نامه وه، مینه چې راغله نو اذان وشو، بلال یې راوړو په ډرامو کې د پښتون کردار یې دا وښودو، قتل یې کړی وو په غاړه توره وډال یې راوړو. زه د وطن په سرحداتو جابه حق مړو ما شهید هغه وو چې څوک مړ له هسپتال یې راوړو. غزل تمام هم مزاج یاران داسې پالل، جیب یې ډک کړی وو
کتاب مو چاپ کړی دی کنه او چرته موسیقارانو سندرغاړو ستاسو شعرونه ویلي دي کنه؟
یاره تر دې وخته د کتاب خبره تاسو وکړه، نو تر دې دمه چې کوم دی زما کتاب نه دی چاپ، بلکې زه نه غواړم چې زما کتاب دې چاپ شي، ځکه چې څومره پورې زما استادان دي نو هغوی ما ته دا مشوره راکوي چې کتاب څومره لیټ شي نو دا به ښه په دي چې کتاب د سړي د ژوند ټول تصویر، نو که ته خپل تصویر مکمل جوړ کړي، بلکې زه بدایم چې هغه تصویر څومره ښه جوړ کړي دومره به ښه اثر یې داغي. نور خو کتابونه عام طور نن سبا چې کوم دی ډېر زیات رواج دی د کتابونو د چاپ کېدو، د معیار لحاظ پکې ډېر کم کولی شي تاسو به ګورئ، نو په دغه سبب باندې زما کتاب دا وخت چې کوم دی نه دی چاپ او نه غواړم زه چې زه دې اوس کتاب چاپ کړم.
صحیح. او د موسیقارانو د هنرمندانو کرته وای چې پښتانه خو نن سبا ماشاءالله ډېر هنرمندان لري، یو نیم پکې داسې هم دي چې د ښکلې شاعرۍ پسې ګرځي او د کې هیڅ شک نشته ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده، نو رابشي هغه ورځ به هم راشي چې کتاب هم له خیره چاپ شي، هنرمندان به هم ستاسو شعرونه ووایي. خو تاسو ذکر د سوشل میډیا وکړو، په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري خورېږي، ما واورېده تاسو سره مې اړیکه ونیوله، داسې به نور ملګري هم تاسو سره اړیکه نیسي، نو خپله یوټیوب چینل لرئ که یوازې فیسبوک باندې خپل اکاؤنٹ باندې خپل شاعری خوروي؟
نه جی، یوټیوب چینل خو زه بالکل نه لرم او نه می اراده شته چې زه د یوټیوب چینل خلاص کړم، خو صرف دغه فقط فیسبوک اکاؤنٹ مې دی، نو دغه مې صرف د دې لپاره جوړ کړی دی چې اکثر مرګري داسې دي چې هغوی سره رابطه اړیکه ور سره داسې نشي نیول کېدی تر څو ستا ایډی نه، ایډی د فیسبوک نه، یا تر څو ستا واټسپ نه، تر څو ستا چې کوم دی ټویټر چې کوم دی هغه تاسو سره مهیا نه، نو په دغه سبب باندې ما د برګرو سره د اړیکو د نیولو دپاره د ځان مشغولولو دپاره دا ایډیا نه چې کوم دی ځان ته جوړې کړې دي، نور مزید هیڅ لالچ نه لرم او نه مې ورته اراده شته یوټیوب وغیرہ.
غزل مومن صاحب، زه به اوریدونکو ته وایم چې دا مونږ انټرویو چې ریکارډ کوو د غزل مومن صاحب سره، دوی په یو انټرنیټ کیفې کې دی او بیکګراوند کې کلګ ډیر دی شورا ورې، موږ ته معذرت هم کو خدا لکه ضرورت الته شاو خو دی په بازار کې په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي، ځکه چې په مومندو کې هر سړی د دې وسنه لري چې په کور کې دنه دی قوي انټرنیټ ولري، دوی د وای فای د پاره په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي، ولته شور دی بازار دی، نو دغه ما وی چې اوریدونکو ته دغه وی زمونږ دا وضاحت وشي. بل مې دا وی غزل مومن صاحب چې په سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې پخوا به داسې و چې د کابل خلکو به یو شان شاعري کوله، د پېښور خلکو به بل شان شاعري کوله، د قبایلي سیمو خلکو به بل شان، لهجو کې به هم فرق و، په لیکلو کې به هم فرق و. تاسو څه ګڼئ چې په دې سوشل میډیا باندې چې دا ټول سره یو ځای شو، په یوه دیره راجمع شو، نو هغه فرقونه ختمیږي، هغه پولې ختمیږي، د یو بل په انداز باندې اوس خلک په اسانه پوهېږي کنه؟
یاره جی، دا خو ډېره مهمه خبره تاسو وکړله. زه اکثر ګورم کوم برګري چې بره پښتونخوا کې اوسېږي، افغانستان کې، دا هغوی چې کله زه عامې خبرې ګورم فیسبوک باندې هغه ډېری بدلي، خو چې کله زه شاعري ګورم نو شاعري زه نه ګڼم داسې چې کینې دا د بری پښتونخوا کوم مرګره دی، نو زه ګورم زه زړه کې دا فکر کوم چې کینې دا زما هم زبان دی او زه بدم چې هم مصر دی، یعنی په یو مصر کې را سره اوسېږي، په یو خار کې یو زبان دی زمونږ، نو بالکل په شاعرۍ کې هغه فرقونه ووتل. په عامو لهجو کې چې کله مونږ داسې یو نثري لیکل کوو، څه پیغام رسول د نثر په ذریعه باندې غواړو په فیسبوک، ټویټر وغیرہ په پلس باندې، نو هغه وخت زموږ لیکنې د یو بل نه جدا کیږي، خو چې کله مونږ شعر ته راځو نو شعر کې مونږ ټول د ویل انداز هم تقریبا یو دی او دغه رنګ د لیکلو انداز هم یو.
تاسو د نثر یادونه وکړه غزل مومن صاحب، نو حتما نثر خو تاسو لولئ، د جرس ته یارانو ذکر تاسو کو، تسنیم صاحب د الله پاکو بخي، او د جرس کې بډې رخي لیکنې هغه هم راتلی، او د کراچۍ د نورو ملګروم، تاسو په خپل هم نثر باندې تبازمای کړی د نثر لیکي کنه لیکي؟
یره جی، نثر کې زما خپل طبیعت عام روزمره کې چکم دی، نو زه غواړم چې زم مزاح ډیر وکم او د خلکو نه مزاح ډیر واورم، ځکه مزاح سره سړی چې کوم دی تر تازه او ژوند چې کوم دی ډېر ور سره پرمختګ کوي، یعنی مطلب سړی په دې توانایي چې داری د ژوند مخکې نور قدم واخلي نور ډېر فائدې لري، نو زما چې کوم دغه دی مطلب لکه دا نصری خواهش دی نو زغوانم چه زد تکل ولی کن سکه چی از ما چه کمام در روزمری مطلب لکه زم مزاخ خوبن نو ال تا زما دا مزاخ ال تا زهی نو دا تکل کوشش کهوم چه ولی کما برگرو سرا زما چه کم مشران و استازان دی زو یو یو کار کهوم نو سر دا گوی نمشور اخلیم زد دا گوی دا مشوری نو بغیر ما چه تا پا پیزبوک پانی غزرم ندی پوست کرد نو اگوی را تو چه دا غزر پوست کنو پوست کهوم چه اگوی ما پوست کهو ازاد سر اگه غزل بلکل مطلب د خپل شاعرای نه ختمو ما په دغه په مشوره روانه ما غوی تر دې د مراتوي چې یو کال در کې بل دی یو کال نور غزل ولیکا دې نه پس بیا تکل ترازی بس دغه په مشوره تر دې د مروانی ما
صحیح زه خو یو څه پویګم په تکل باندې خو کاوریدونکو ته لګ معلومات ورکې دا یو شخصیت باندې لیکل کول وی په هنري انداز کې کول وی دغه بیک گراوند کې څه دی د څه کوي د لیکل څنګه دی د سره کوم خاصیتونه تړلې دغه باندې پوره یو مضمون لیکلی دغه ته تکلوي
تکل جی دسی یو موضوع ده دا په یو شخصیت باندې یا په یو خاص ټارګټ یو سیس باندې مطلب لکه د شخصیت نه علاوه دا مطلب یو غیر سرلرون کی یو سیس مطلب دکان شو یا بازار شو یا سړک شو نو هغه په هغې باندې مطلب سالی کل شروع شي نو د هغې ښه اړخونه او د هغې بد اړخونه دا دواړه راواخیستلی شي کوشش پکې د مزاق وي په مزاحیه انداز باندې هغه په قوم کې د هغې متعلق چې کمی کمزوری هغه په ګوته کول وي په مزاحیه انداز کې نو دغه
تکلیف تقریبا صحیح. او تاسو مخکې یادونه وکړه چې د یارانو یو حلقه لري ملګری لري هغوی تاسو خپل مشران ګڼئ د هغوی په مشورو باندې ادبي قدمونه اخلئ نو غواړئ چې ذکر یې وکړئ د دغو ښاغلو یادونه به مو شي د خپرونې په دې برخه کې ستاسو ملګري څوک دي چې تاسو ورسره دومره عقیدت لرئ؟
یاره بالکل غواړم بالکل چې د هغوی یادونه وشي زه چې کوم مشر استاذ لرم په دې وخت کې نو قیصر افریدی صاحب دی زه ورسره د شعر او د شاعرۍ د استاذۍ او د شاګردۍ نه علاوه داسې نور شخصي عقیدتونه لرم ډېر راته ګران دی محترم سړی دی ډېر پښتون پاله سړی دی میلمدوست سړی دی د هغې نه علاوه زه په خپلو مومندو کې خپل ملګري مثال مومند صاحب دی حیران مومند دی مبارز مومند دی یا امتیاز تنها صاحب دی داسې نور ډېر ملګري دي چې دا هغه ملګري دي چې زه یو یو شعر مطلب په سمولو کې او د هغې په اجازه غوښتو کې چې یاره دا زه مخکې بوزم شعر کوم که نه نو په یو یو کې چې زه مشورې اخلم.
بالکل دغه ټول ملګري چې تاسو نمونه واخیست دا ټول محترم دي خاص کر قیصر افریدی خو د پښتو غزل په حواله ډېر لوی نوم دی او هغه ملګري چې د ساهو غزل د سوچه غزل او د ښایسته غزل مینوال دي هغوی د قیصر افریدی صاحب د نامې سره آشنا دي نو د قیصر صاحب خپل ځای دی خو تاسو نه به غزل مومند صاحب یو غزل بلم اورو بیا به درسره خدای پاماني کو ځکه زموږ د خپرونې وخت به ختمیږي.
جی یو غزل دی راسره دا مې سولې ته لیکلی وو نو هغه به درته ویم چې جنگ دی بلا وخوري او ور دی په ټوپک ولګي جنگ دی بلا اخری او ور دی پر ټوپک ولګي سوله دی ناوي شي پر مخ دی ورته چک ولګي او شعر دی چې یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي چې سای مات شي او ملاکی هم چک ولګي او تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو زوږ هم دور کورونو دی درک ولګي او شعر دی چې زیان خو به هلته وکړه یاره چې مقتول هم ته کړه دې هم د یتیمانو پاټک ولګي مقصد چې دا چې څو واری پکې شوی دی بمی چاودنی غزله
نن دی اتن هم په دې سړک ولګي ډیره مننه خدای دې وکړي چې زمونږ په سیمه کې نور جنگونه ختم شي نور ساندې ختم شي خوشحالۍ راشي اتنونه راشي جشنونه راشي. غزل مومند صاحب تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ له مو وخت راک او زمونږ بلنه مو منله دي اوریدونکو سره مخامخ شوې دي.
مننه جی ستاسو تم بلای احترامات مینا پیرزونی ستاسو د ټول ټیم بلکې ستاسو د ټولو اوریدونکو ټولو ته دعاګانې سلامونه دي نیکې هیلې دي احترامات دي سره ستاسو. الله دې تاسو نور وتوانئ چې د پښتو لپاره قدم واخلئ زیار وباسئ ډیر زیات مینا احترامات درته لرم.
درنو اوریدونکو دا وا د مشال رډیوی مجله چې دا ځل ورکی موږ د مومندو د حلیمزو د خوږجب شاعر غزل مومند صاحب سره خبرې کړې وې. لمدي سره دا غنا تھړو او بل اونې با د نور او نو مطالبو سره یو واره بیا تاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای په امان.
چپا اللہ چپا دا زمان